Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدي. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې 12 د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 3 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رچې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی، پرون د امریکا له نیشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پرېکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society, but
کسول داسې وشي چې د ټولنې یو برخه پکې وی او بل دښمنه کړی، جګړه به دوام وکړي. نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. محب ویلی چې یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دي له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې ناست دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه مخالفت څرګند کړی و. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریس چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې و ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیز تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خدر کړې ده. د تاس خبری آژانس د خبر له مخې انکرزي د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غنی پرون په ارکې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او والیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه آتش پیته حمله وکړه چې 15 ملکی وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په بغلان کې د ولایتي شورا د مرستیال او د سیمه ییزو پولیسو د یوه قومندان ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل چې په دې نښته کې د بغلان امنیه قومندان سمنوال نیاز محمد نیازمن او د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی ټپیان شوي دي. رحیمی ویلي په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان ورور وژل شوی. نصرت رحیمی د نښته د علت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په ټویټر یې لیکلي چې د کورنیو چارو د وزارت د یوه مرستیال په مشرۍ پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د لمنځه تلو مخه نیوي وکړي. حسن روحانی پرون وویل د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ییز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، برېټانیا، جرمني له ایران غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنی تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دوو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې نه تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. د ماښام له 2 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو او د فساد، بیکاری، امن، څیزو خدمتونو، برېښنا د پرلپسې پارچاویو او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره بللې ده. ټاکل شوې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات په 2000 میلادي کال کې ترسره شي. پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیه تور پورې کړی و چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او بیا تکرار له امکانه او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خو د خندا وړ دی. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي چې پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر اپرونو کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د تیرو د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمېر کاندیدان د بایومټریک پر اساس د ټاکنو په اعلان ټینګار کوي، خو د انتخاباتو د کاندید او د اوسنی ولسمشر حامد کرزی د دولت ساز د دولت جوړونکو ټیم بیا وایي
دا دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایت کمیسیون ته وړاندې کی، اما په دا ډول بحث نشي دی کوي به اعتمادي اجازه یو غو اعتمادي د افغانستان د خلکو رائے سره جفاف.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر پورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو او د غراز د ایران د طبیعت دی یو نوی قانون کې د تعدیل په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وزی اوریدلی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین خبر ورکړی و چې دا پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان دی. د طالبانو سیاسي استازي تر دې وړاندې روسیه او چین ته هم تللی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. پر دې موضوع فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټوټر پاڼې لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلي دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوي دي. په بیان کې لیکل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلی دی. دا له رسمن نه ده تایید سوی چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ګوري کنه، خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگټن پوسټ خبریال شیخ حسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلیلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې دی د ملاقات خلیلزاد سره بهشکه چې دی هغه پبلیکي نه ولې چې هغه څنګه آفیشلي خدا مذاکرات کې دی صدر ټرمپ درولې دي، خو که دا وشي چېرته نو دا به زموږ چې یو ښه بریک ثرو یو غټه بریک ثرو وي.
خو پاکستان ته د خلیلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسلې خبري وکړه. ترامپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي، دلته خبري بعد د هغه بحث ادامه وی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې ولور د چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس یې نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلیلزاد سره هم کتنې ته حاضر شي. کله چې اسلام آباد ته د وسلوالو طالبانو د استازو تک خبر خپور سو، د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي، خو د سولې په هر پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشري وي نتیجه نسي ورکولای.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام ور دی. په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو چې د رایو شمیرلې بهیر پیل شوی دی، بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د بایومیټریک پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې په اعلانولو ټینګار وکړ. د دغو کاندیدانو له ډلې ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم په ګټه پراخ درغلی شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رای د منلو دی. تفصیل ناجیه صفایی لري.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رایې ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
ادعا کیږي چې څه باندې 24,000 رایې په زرمت او 9,999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا کنو لسوالی لري او نه هم لسوال او لسوالی له کلونو راهیسې په ګردیس کې دی.
خغلی حکمتیار د ثبات همپالنی او دولت جوړونکو ټیمونه هم په درغلی او تورن کړل او ویل چې پرته له بایومیټریک رای ورته د منلو نه دی. لبلی خوا د ولسمشری بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
ټیم تدبیر و توزیع حتی یک
زموږ ټیم ان یو رای هم نه مني چې بایومیټریک نوي. هغه رای چې بایومیټریک نوي جالي او تقلبي دي او له ټاکلې مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هممهاله بل نوماند عبداللطیف پیدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
دا یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوری چې بری اعلان کړي بل لوری به یې ونه مني.
د دولت جوړونکو ټیم بیان جاوید فیصل د بایومیټریک رایو په تړاو څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پرېکړې ملاتړ کوي. ښاغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت یې د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. اما په دغه ډول بحثونه چې دوی کوي بې اعتمادي ایجاد یا غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوه تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی، ځکه چې د افغانستان خلکو د چین ته رایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې چین څخه حمایت کړی و او هرکلی یې کړی و.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت لپاره هغه څه چې موږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هیڅ هم نشي ترلاسه کولی.
د ټاکنو کمیسیون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2,000,000 یادوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد اشی برته بغوښ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شاید ټاکنو ته د غربي پروسې نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خبرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر د 9 تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلیو غنی او عبدالله ترمنځ دوم دور ته لاړ شي. خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربیره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوې چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رای کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رای وشماري. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي که نه په تور لیست کې به داخل شي او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلومات په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي نام نه د انتخاباتو په ورځ دغه بهیر په اړه راپور ورکول بهیر محدود کړی وو. دغه ادارې له 250 خبريالانو سره د خبرو پر اساس معلومه کړي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبريالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. ناجي صفحه رپورټ لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وی له انتخاباتو وروسته په سلر وشتو ولایتونو کې له 250 خبريالانو سره مرکې کړي او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبريالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور وش ولایتونو کې 250 خبريالانو سره بیلابیلې مرکې کړې او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټ اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبريالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وای د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبريالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبريالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسولین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبريالان ولسوالیو ته ولیږي. د تلو نیوز مسول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبريالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبريالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامني په خبري پوښښ ناوړه اغیز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبريالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبريال اسلم رشیدی:
یو تر ټولو سخت ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي ځکه ګواښونه لوړ وه. د ناامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبريالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران شورای نگهبان د هیواد طبیعت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس ایرانیو میندو ته اجازه ورکول کیږي چې که له بهرنیو وګړو سره واده کړی وي او ماشوم ولري خپلو ماشومانو ته د ایران طبیعت واخلي. تر دې وړاندې دوی اجازه نه درلوده چې خپل ماشومان ته د ایران د طبیعت غوښتنه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د طبیعت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا 4 میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د طبیعت په قانون کې دا تعدیل 2 واره له شورای نگهبان رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډیر مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیض ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخې کړي دي. د ایران پارلمان په می میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هغه وخت په ډیر په خبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال ادارې ویلي و چې په ډیر ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوې تعدیل لمخې هغه ایرانی شته چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای شي چې خپل ماشوم ته تر 13 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت هم درز د ایران د سپای پاساران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملی کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې ویلي چې دا لانه د څرګند سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایراني او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینه وو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خبره سوي. دا سیاټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایراني یو شو سره ودونه کړی دي. خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
یو ځل بیا په مخکړي د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار احمد الله موهب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. احمد الله موهب د امریکا له نېشنل پبلک رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د امریکا له د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه اوس یو شمیر اروپایي هیوادونو هڅې پیل کړي چې دغه تړون د لمنځه تلو مخه ونیسي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي. تر اوسه پورې دغه چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا چاودنې د بغداد زرغونومه سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي.
دا ژوند